سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د سپینې خبرې روکراس خبرونه اوري او په انټرنیټي پانو باندې خصوصا د امریکا غږ په ویب پانو باندې منګه ګوري. افغان سوداګر وی چې دوی په پاکستان کې ورته ډیر مالی زیانونه رسیدلې دي او اوړي ورته د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابېدل اصلا د دواړو هیوادونو د ولسونو په ژوند باندې څه ډول اغیز لرلې شي داغه پښتنه د چنن منګ په ټولنیزو شبکو هم شریکه کړي او نن په همدې موضوع د امریکا غږ آشنا رادیو د سپینې خبرې یا روکراس په دې خبرونه کې په دې د ملمنو نظرونه اخلو. هیله ده چې د خبرونې تر پای پورې موږ وسی. زه سید سلیمان آشنا او زما درون همکار احد عزیزاده صاحب موږ به قربانی یو.
ما هم شنونده عزیز سلام خدا عرض میکنم خدمت شما. خوشحال هستم که بازم با جناب آشنا صاحب در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری. همونطور که آشنا صاحب گفتن موضوع امشب بر روابط پایین و بالا یا پرتنش طالبا با حکومت پاکستان اختصاص دادیم. در آخرین بیانیه آقای کاکر گفته که حکومت پاکستان البته ادعای از اوناست تحریک طالبای پاکستان در کشورهای آسیای مرکزی نه بلکه در خاک افغانستان جا به جا شدن. عوامل پرتنش پاکستان و طالبان در چی نهفته است؟ همونطور که ذکر شد موضوع برنامه امشب میست. ولی قبل از اینکه با مهمانای خود صحبت شروع بکنیم شما رو دعوت میکنیم با ما یک جای به اخبار افغانستان منطقه و جهان گوش بدیم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړم. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ ویلی دی چې د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې ده نه د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې. کاکړ د جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلی دی چې دا د زغم وړ نه ده چې د افغانستان د خاورې نه د پاکستان خلاف کار اخیستل کیږي او طالبان ورته ګوري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د دې تازه سرګندونو په حق له د ازادۍ د رادیو د پښتنې په جواب کې سندي ویلي خو مخکې څو څو واري ویلي دي چې دوی هیڅوک نه پریدي چې د افغانستان نه بل ملک ته خطر پیښ شي. نور تفصیل د امریکا غږ په ویب پاڼه pashtovoa.com کې ولولئ. د مهاجرو او افغانستان ته د سنیدونکو افغانانو د پاره د طالبانو د سرپرست حکومت وزارت وایي پرون 1592 تنه افغان مهاجر د ایران نه افغانستان ته ستانه شول. دغه افغانان په جبري ډول او یا هم داوطلبانه ډول افغانستان ته رسیدلی دي. د مهاجرو د پاره د ایران د ملي اداري یو مشر ویلی دی چې د اسد د میاشتې رئیس تر اوسه 3.5 لک بیا اسناد افغانان په خپل خوخه بیرته افغانستان ته تللی دي. د ایران مشهور سیاستمدار غلام علی حداد پرون خبرداري ورکړ چې ایران باید د غزي په تړانګ کې په جګړه کې ځان دخیل نکړي. خاغلی حداد په تهران کې اعتماد رسپانه ته ویلي چې په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزي په جګړه کې ښکیل شي باید ځان په دې وپوهوي چې د اسرایل رژیم امدا غواړي چې نور خلک په دغه جګړه کې دخیل شي. خاغلی حداد زیاته کړی ده چې په دې جګړه کې د ایران شاملېدل به د امریکا د متحده ایالاتو سره د جګړې سبب شي او اسرائیل به خوندي پاتې شي. حداد د هغه شورا غړی دی چې د ایران رهبر علي خامنه‌ای ته سلام مشورې ورکوي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن نه اوري. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتو او حماس یو امتحانی موافقه کړی ده چې لزګونه خزي او ماشومان چې په غزه کې برمته ساتل شوی دي په جګړه کې د یوې 15 ورځنۍ وقفه په بدل کې خوشی کړی شي. دا خبر هغه کسانو واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ورکړی دی چې د دې موافقې په هکله معلومات لري. د غزې د تازه حال په باره کې د ډیوی رادیو خبریال رحمان بونیری لږ مخکې د بیت المقدس نه رپورت راکړی دی.
د غزې په تړنګ کې نن په څلورم ورځ هم د الشفا روغتون محاصره روانه ده. اسرائیلي ځواکونه وي په هغه ځای کې د لټون عملیات کوي. بلې خوا ته د ملګرو ملتونو یو پلاوی الشفا روغتون ته ورغلی وو او ویلي دي چې دغه روغتون چې وخت کې جدید روغتون وو او ستر روغتون وو، جدید سامانونه لرل او د درملنې لپاره یو غوره روغتون ګڼل کېده. اوس د یو کندر او د بیلتون یا د مرګ د یو میدان نقشه وړاندې کوي. بلې خوا ته د ملګرو ملتونو لخوا دا هم ویل شوي دي چې په جنوبي سیمه کې د بمبارۍ یا حملو د لاسه تر 500 پورې کسان وژل شوي دي او په هغه ځای کې د بیړني مرستو یا کومکونو سخت ضرورت دی. اسرائیلیان وایي تر څو پورې حماس ژوندی وي ممکن ده د یو په هر هغه ځای کې حمله کوي چېرته چې د یقین لري حماس پټ شوی دی. د امریکې لخوا یو وار بیا ویل شوي دي چې د غزې په تړانګه کې باید د اوربند مخپور کړی شي او بشري مرستې ورسول شي. دا وړاندیز یې هم کړی دی چې د غربي غاړې مشر محمود عباس ته باید د غزې واک وسپارل شي، کوم چې اسرائیل رد کړی دی.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره پرون په ټلیفون کې غږیدل او په غزې کې د اوربنغه کړی دی چې خلکو ته بشري خدمات برابر شي. د جرمني د حکومت د معاون نتاقي کریستن هافمن په برلین کې ویلي دی چې خاغلی شولز د غزې په تړانګه کې د خلکو د بشري وضعیت په ښه کېدو او د اسرائیل له خلکو سره په پیوستون هم ټینګار کړی دی. مصر پرون د یک شنبه په ورځ د غزې د تړانګې په یو خونځي چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کاوه د اسرائیلي قواوو حمله سخته وغندله. د مصر د بارني چارو وزارت وایي دا د فلسطینی وګړو د حقوقو نه ښکاره سرغړونه ده. د اردن د بارني چارو وزارت هم دا برید د اسرائیل د وحشتناک روانې جګړې یو بل مورد او د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه بلل ده. د پورتونو وای چې ګانشمیر کسان پرون هغه وخوجل شوې دي چې د غزې د تړنګ په شمال کې د ملګرو ملتونو په یو خونځي د توغندیو بریډ وشو. د هین چارواکو په یو نړیدل ټونل کې د کارګرو د ژغورنې لپاره تازه هڅې پیل کړي. په هیمالیه کې د تیرې اونۍ د ژغورنې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او د نومبر د میاشتې د 12مې رئیس یو څلوېښت کسان په یو ټونل کې بند پاتې دي او د یو پایپ لاین لارې ورته خواړه رسول کیږي. د دې ټونل د نړیدلو الکتروسا نه دی معلوم. دا واشنگتن دی د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي کسه هم د آذربایجان سره د سولې د تړون په حق له اصولن سلام مشورې شوي، خو بیا هم دواړه هیوادونه په ډیپلوماټیکو ژبو خبرې کوي. آذربایجان د سپتمبر په میاشت کې په نګورنو قرهباغ کې پوځي کمپین پیل کړی دی. د دغه عملیاتو لکبله په دې سیمه کې د اغه خلکو د دریو لسیزو واکمنۍ ختمه شوې ده چې په خټه ارمنیانو همداشان د دې سیمه نه یو لکه شل زره خلکو کډه کړې ده. نګورنو قرهباغ په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په حیث په رسمیت پیژندل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس د ډلې د جګړې وروسته د غزې تړنګ باید د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. متحده ایالات او اروپایی ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. زیبا خانم، امریکا غږ، واشنگتن. نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
شنو د عزیز، خوشاله سم که شنونده ما هستیم از طریق رادیو آشنا صدای امریکا و بیننده ما از طریق ماهواره صدای امریکا. همونطوری که در آغاز خدمت شما عرض کردیم، موضوع برنامه امشب رک و راست به روابط پرتنش ظاهرا و عوامل ای روابط طالبا با پاکستان اختصاص دادیم. از دو مهمان عزیز دعوت کردیم که در برنامه حضور بیافتن و تحلیل هایشون برای شما بگوین. ما خدمتشون باید عرض بکنم که پرودوسر برنامه ما خانم نفیس، شناس جان نفیس هستن و به ما گفتن که هر دو مهمان خود ما در خط تلفن داریم، اما میخوایم که مطمئن شم صدایشان رو بشنویم. جناب عبدالناصر نورزاد، تحلیلگر روابط بین المللی و سیاسی، شما آواز ما رو میشنوین؟ با ما هستین
جناب عزیزاده صاحب؟ درود بر شما. بله، من صدای شما رو دارم.
ممنون، ممنون از حضورتان. جناب خان افضل حدوال، معاون پیشین بانک مرکزی افغانستان، شما هم صدای ما رو میشنوین؟ با ما هستین؟
بله، من شما صدای شما رو دارم. بخیر باشین.
ممنون، ممنون از حضور شما هم در برنامه. من میخواستم در آغاز البته نظر هر دو شما رو بگیرم. ما تنش‌های زیادی را ظاهراً در گزارش ها میبینیم بین پاکستان و افغانستان، میخوانیم و الفاظ رد و بدل شدن که بین دو همسایه زیاد شدید است هم در گزارش ها آمده. ولی بین که از این شروع بکنیم، جناب نورزاد صاحب، میشه شما آغاز بکنین یک توصیف اگر از روابط پرتنش طالبا با پاکستان بتین، چی خواد باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود مجدد خدمت شما جناب عزیزاده صاحب، همکار شما و مهمان حاضر در بحث و شنونده های عزیز شما، به پاسخ سوال شما با چنین عرض بکنم که خب یک چیز خو کاملا واضح است که در کل سیاست های پاکستان از ابتدای شکلگیری نمی کشور در برابر افغانستان یک سیاست مملو از سوی زن گمان و یک سیاست کاملا امنیتی بوده که دلایل و موضوعات خاص خودش را داشته. شک نیست که طالب ها گروه ساخته شده توسط پاکستان، مخصوصا تفکر بیرون برآمده از اتاقای فکر سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا آیس های بوده، از بدو تاسیس نمی جنبش طالبا این گروه کماکان در خدمت اهداف استراتژیک پاکستان قرار داشته. در 20 سال جنگ علیه نظام جمهوریت و نیروهای خارجی در افغانستان، طالب ها به نیابت از منافع پاکستان در افغانستان می جنگیدن و در ابتدای به قدرت رسیدن طالبا نظر عام و تصور غالب بر این بود که پاکستان به اهداف که در طول 40 سال طرح کرده بود و به اساس از اون نیروهای نیابتی مثل پاکستان استفاده میکرد رسیده. اما کماکان تنش و مشکلات در روابط پاکستان با هر نظامی که در افغانستان به وجود داره و این دلایل خاص و منطق خاص خود داره.
بله،
من فکر میکنم دلایل عمده ای که پاکستان امروز با طالب ها مشکل پیدا کرده میتونه چند موضوع باشه. اول، مشکل اصلی پاکستانی است که همونطور که قبلا هم عرض کردیم، پاکستان تصور داشت که با به قدرت رسیدن طالبا، یا بهتر از بگویم با به قدرت رساندن طالبا بعد از سقوط نظام جمهوریت، میتونه به اهداف از قبل طرح شده خود در قالب دکترین استراتژیک خود برسه. میبینیم که در عرصه سیاسی، نظامی و اقتصادی پاکستان کماکان درگیر چالش های متعدد و عدیده است که یک مقدار زیادش ناشی میشه از وضعیت افغانستان تحت کنترل طالبان. موضوع دوم، موضوع هیدروپولیتیک است که کمتر به او پرداخته میشه، یعنی موضوع سیاست آبی افغانستان در برابر پاکستان. اما میدانیم که پاکستان سالانه میلیاردها متر مکعب آب افغانستان از طریق دریای کنر به خاطر اهداف خود استفاده میکنه. به اساس نرخ‌گذاری بین‌المللی 30 متر مکعب آب افغانستان $2 قیمت گذاری شده. شما وقتی را جمع میکنین سالانه در حدود 30 میلیارد متر مکعب آب بر اینا سرازیر میشه و پاکستان اگر بخوای از رای مسالمت آمیز با دولت قانونی کنار بیاید، باید سالانه حداقل 60 میلیارد دلار بپردازه. بسیار پول زیاد است که توان پاکستان بلند است. یک موضوع. موضوع دیگه ایست که طالبا به عنوان یک جریان ایدئولوژیک جنگجو که تقریبا بیش از 2 دهه تجربه جنگ و مبارزه دارند، با کماکان در لاک تفکرات ایدئولوژیک خود پیچیدن و یک ظاهراً یک صف واحد نشان میدن، امروز دچار انقطاب و انشعاب بسیار جدی شدن. کشورهای منطقه و فرا منطقه با شاخه ها و شعبه های طالبا بازی های مختلف امنیتی و سیاسی انجام میده و این کماکان به نفع پاکستان نیست و پاکستانی هایی را درک کردن. به این خاطر ترس پاکستانی عزیز که مبادا اگر طالبا از کنترل از اینا بیرون میشن و به شعبه ها و شاخه های مختلف تقسیم میشن و در خدمت منافع کشورهای منطقه و فرا منطقه قرار میگیرن، بخصوص ترس پاکستان عزیز که مبادا طالبان رابطه ای را با هند ایجاد بکنن. باز از اطلاعات تایید نشده وجود داره که طالبان چون روابط یک مقدار گرمتر ساختن با امریکایی‌ها، با مشاوره امریکایی‌ها، اینا میخواین با هند روابط گرم داشته باشن. موضوع دیگه ای است که پاکستان در تلاش راه اندازی یک بازی جدید است، چون میبینه که با چونین جنبش منقطع و منشعب نمیتونه بازی خود انجام بده و به عمق استراتژیک خود برسه. بنان مطابق با اخبار قبلا نشر شده از 2-3 روز قبل که سرمنشی سازمان ملل متحد آقای آنتونیو گوترش اعلام کرد که ملل متحد در تلاش است تا یک نقشه رای تازه را به خاطر حل بحران افغانستان برای بندازه. بنان پاکستان متوجه شده که با وضعیت فعلی که افغانستان تحت کنترل طالبان با یک بنبست بسیار کلی مواجه است، بنان خوبتر است تا همگام با سیاست های منطقه ای شد. پاکستان یک ترس دیگه هم داره ایست که اگر طالب ها روابط گسترده تر با کشورهای منطقه و فرا منطقه تامین میکنن، از درک موقعیت ترانزیتی افغانستان ها به افغانستان و مسائل دیگه اینا خود کفا میشن، این خود به خود بیرون شدن این گروه از کنترل پاکستان است. بنان مجموعه عوامله که میتونه فشار وارد کنه بر طالب ها تا کماکان در حلقه هدایت و کنترل پاکستانی باقی بمونن، مانند اخراج دست جمعی پناهجوهای افغانستان از پاکستان، مشکلات برای مسائل ترانزیتی و تجارت بین دو کشور و سایر مسائل دیگه. حتی اخطارا و پیامهای بسیار جدیه که امروز انوارالحق قاکر صدراعظم یا نخست وزیر موقت پاکستان بر طالبان داد و برشان دو گزینه داد، که یا ایست که خودتان در برابر تی تی پی اقدام بکنین یا ایست که اونا رو بر ما تحویل بدید. من فکر میکنم داخلین تحلیل دو گزینه بسیار دشوار در برابر طالبان قرار داره و طالبان نمیتونن یکی را انتخاب بکنن و یک طالبان در موقت کماکان دشوار قرار میده. بر اساس اطلاعات را که پاکستان فاش کرده، حدود 6000 جنگجوی تی تی پی در تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان وجود دارد. بنابراین وضعیت تا به صورت کلی میتونیم چنین تعریف بکنیم.
ډیر مننه نورزاد صاحب، کورم ودان تاسو تم ستړي مشي ویم بیرته، او هډوال صاحب تاسو تم زه سلام وړاندې کوم ستړي مشي پروګرام ته. دا د روابطو په اړه باندې کولای شئ هډوال صاحب تاسو مې یو تبصره عمومي وکړئ. تاسو د افغانستان په پخوانی نظام کې حکومت کې لوړ کار کړی دی او د پاکستان په سیاست خصوصا د افغانستان په اړوند باندې په پالیسیو پوره آگاه استئ، خصوصا اقتصادي مسایلو په اړه. نورم یو تازه موضوع دا ده چې د پاکستان، ازبکستان او د افغانستان هیاتونو یا پلاو په پاکستان کې غونډه کړې ده همداونۍ، او دوی یو تعهد یا ژمنې کړې دي چې که موږ وکړې شو ترانزیتي همکاري ډېره کړو، تجارتي همکاري هم پراخه کړو او ضمناً پانګونې وکړو یو د بل هیوادونو کې. دا یو په دې اساس وخت کې راځي چې په پاکستان کې د مهاجرینو ستونزه د حکومت اداوې دي په افغانستان باندې او په موجوده حاکمیت باندې، او بیا شمالي هیوادونو خپل اندیښنې په مختلفو کانفرنسونو کې د افغانستان د اړخ نه مطرح کوي. د دې ټولو مسایلو په مد نظر کې نیولو سره د افغانستان اقتصاد ته په دغه اوس وخت کې د پاکستان د ادرسه کم زیان متوجه دی، ډیر چې شکایتونه ډیر زیات دا راځي چې سوداګروي په پاکستان کې په میلیونونو ډالره مالی زیانونه لیدلي دي او امکان لري چې نور خساره هم ولري. اډوال صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. اشنا سے تاسو تا تاسو همکار تاسو اوریدونکو تا او ملما تا ټولو تا سلامونه او احترامات. زه د دوو طرفونو نه د افغانستان او پاکستان روابطو ته ګورم. یو د سیاسي لحاظه که په دې باندې بحث کو، او بل د تجارتي لحاظه او اقتصادي لحاظه په دې اړه باندې بحث کو. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې سیاست همیش تجارت او اقتصاد متاثر کوي، او بلکې هغه مسیر چې د اقتصاد لپاره ټاکل کیږي سیاسي تصامیم وي. دا یو حقیقت دی، په دې کې هیڅ شک نشته دی. د افغانستان کې د پاکستان سیاست دومره ساده او بسیط هم نه دی چې موږ ورته فقط د یو ګرو یا یو ډله چې راځي په قدرت نیسي او دا وی پوری منحصر کیږي او د پاکستان خپل سیاست د غوی د لارې یا خپل برنامه د غوی د لارې غوړې تطبیق کی. دا هم را ساده او بسیط هم نه ده. په دې کې هیڅ شک نشته ده چې پاکستان په افغانستان کې یو عمیق او بلدار سیاسي لوبه قانون د مخوري او هغه وخت نه شروع کیږي کله چې بری صغیر تقسیمې ده او هند دوه ټوټې شو چې پاکستان کله وجود ته راغی. پاکستان خپل وجود راتګ د دغې سیمه دا موضوع شروع کیږي او دوی خپل سیاسي عمق په افغانستان کې د افغانستان په بې ثباتۍ کې نه د افغانستان کې د عدم موجودیت په یو نظام کې ګوري او خپل وجود په هغه کې ګوري. نو سیاسي موخه د دوی د خپل وجود نه شروع کیږي او همدې لپاره که موږ تاسو دا وګورو چې هر کله په افغانستان کې په ګډه باندې څوک ناسي یا قدرت ته رسیدلې دي ارک ته رسیدلې دي د پاکستان سره روابط خراب شوي دي. دا که موږ د شاه د نظام نه شروع کی تر د داوود خان وګوري داوود خان وروسته بیا د کمونستان او خلقیان نظام وګوري د مجاهدین وګوري یعنی هغه حتی د مجاهدین چې مطلق دوی حمایه ورسره وو او دوی حمایه کول او دا بحث پکې ده چې پاکستان د جهاد د افغانستان کې جهاد کیږي دا د پاکستان د بقا لپاره چې ګنداخ شعارونه وو اما هغه شعارونه کله چې په ګډه تر رسیدل ګټه ونه کړله ارڅ چې څوک رسیدل د دوی سیاست بیا تغییر خوړولی ځکه د دوی د وجود سوال پیدا کیږي. په هر حال د دې تر څنګه دا یو بل حقیقت دا دی چې موږ یعنی افغانستان او پاکستان د تجارتي لحاظ دا څه په یو بل تکیه یو چې سره د دې چې د وجود په موجودیت کې د خپل هواد د چې دومره غټه داوه هم لري بیا هم موږ په تجارت کې د یو بل نه خلاصې نه لرو. دا نقطه د تاسو سره یادوري کوم چې د افغانستان په دې کې شک نشته یو وارداتي هواد دی زمونږ غټ تجارتي پارتنر پاکستان دی او هغه خپل دلایل لري چې ولې زمونږ پاکستان دی که هغه مونږ سرحدي نزدیکیت ویو که قومي لحاظه زمونږ نزدیکیتونه دوی سره وګورو ژبني او نور ډېرې قصې اسلامي او مذهبي او دا تر ټوله سلسله که واخلو دا نزدیکیت ټول په تجارت تاثیر درلودلی اما د دې تر څنګه دا هم یو واضح حقیقت دی چې پاکستان هم غیر د افغانستان نه تجارتي یا اقتصادي خود کفایي ته رسیدلی ممکن نه مشکل نه ناممکن کار دی. هغه ځکه چې تجارتي خود کفایي د پاکستان د دوی په تولید پورې چې تړلې ده دا که دوی اروپا ته ځي او کافي امیانه ته ځي بهترینه او اسانه لاره دا د افغانستان د لارې کیدی شي که افغانستان او ارزانه لاره دا تر ټولو مهمه ده ځکه افغانستان په هر لحاظ تر دې جوګه نه دی چې دومره معیارونه وټاکي لکه نور هیوادونه ټاکلي دي چې د پاکستان تولید په بازار کې قیمته تمام کړی شي. هغه پاکستان لپاره بهترینه لار افغانستان ده. د دې ټولو مشکلاتو سره سره پاکستان بیا هم تجارتي اړیکې باید د افغانستان سره وساتي او دغه چې تاسو ورته اخري اشاره وکړه چې درې اخري ځناسته شوې ده دلیل یې همدا دی چې دوی په دې دومره تنه دومره تاوتریخوالی کې او دومره خراب روابطو کې بیا هم مجبور دي چې دا ناشې.
تشکر جناب هدوال سید. آقای نورزاد، جناب هدوال دو نکته اشاره کردن، البته عامل مشکلات بین دو کشور و گفتن که دو عامل مختلف است، سیاسی و تجارتی. شما میتونین با یک کشور رابطه تجارتی داشته باشین بدون از اینکه رابطه سیاسی داشته باشین، یا رابطه سیاسی شما خراب باشه؟ آیا از نظر تیوری رابطه دوگانه بین دو کشور و دو همسایه میتونه به طور جداگانه به این دو موضوع دیده شود و یا ای که با هم مزج است این دو مسئله وقتی مسئله رابطه سیاسی با رابطه تجارتی؟ طالبا خو با کشورهای دیگه هم تعاملات تجارتی دارن، البته تعاملات میگنش، نظر شما چی است؟ تفسیر شما چی است؟
خب ببینید، هدف کنان سیاستی است که حداقل بتونه به وضعیت اقتصادی کمک بکنه، ولی هیچ وقت یک سیاست بدون ابزارهای اقتصادی نمیتونه موفق باشه. آنچه که ما در رابطه پاکستان و افغانستان در طول تاریخ تاسیس کشور بنام پاکستان در همسایگی افغانستان تجربه کردیم، یک رابطه به اساس مجبوریت های امنیتی بوده، یعنی یک روند فعال همگرایی اقتصادی در سطح منطقه به خاطر با من نظر داشت معلف های وابستگی متقابل اقتصادی مطرح نبوده. ما همونطور که میمان شما در بحث گفتن، در کشور وارداتی بسیار متکی به اجناس هستیم که مورد نیاز ماست، اجناس اولیه، و پاکستان خوبترین بازار خود افغانستان داشته. بنابراین ما از این منظر نمیتونیم منش دو کشوری که حداقل یک مقدار از ضروریات و نیازهای اقتصادی را یک طرف مرفوع میکنه و یک مقدار دیگه طرف دیگه، و اینا به اساس ضرورت و نیازهای خود بتونن جور بین، بلکه اینجا ما معامله یک دکانداری، یک مشتری و یک فروشنده را داریم. پاکستانی ها از این ضعف ما همیشه استفاده کردن و کماکان سیاست ما در برابر پاکستان متاثر از وضعیت اقتصادی ما بوده. یعنی ما از این که بسیار زیاد وابسته به جنسی هستیم در پاکستان تولید میشه، از رای پاکستان وارد میشه، بنان مجبور بودیم تا سیاست های خدا یا در امانگی به خواسته پاکستان یار بسازیم، یا ایست که اگر در برابرش استاد شدیم ضربات اقتصادی را متحمل شدیم. من میاله چیزی را که تجار افغانستان در مرز افغانستان و خط دیورن یا ترخم یا بندر را چی شما به خطاب میکنین تجربه میکنین، یک ضربه اقتصادی بسیار بزرگی است که پاکستان یا از او به عنوان یک ابزار فشار در برابر افغانستان استفاده کردن و استفاده میکنن و استفاده خواهد کردن. از این که فضا کاملا امنیتی در رابطه دو کشور بنان ملف های سیاسی و اقتصادی به عنوان ابزار میتونن در خدمت منافع و سیاست های امنیتی قرار بگیرن، و پاکستانی ها نقاط ضعف ما را بسیار به خوبی آگاه هستند، و در صورتی که سیاست ها و آجنده هایشان در افغانستان بر وفق مرادشان پیش نره از این ابزار ها استفاده میکنند.
دیره مننه نورزاد سیب. اول سیب پختنه می داودی اوس وقت که تاسو گوری طول مدبات پی در جهان خبری کهی د پاکستان د حکومت د خوا د افغان کډوالو، خصوصا البته چې د بی اسنادو کډوالو، دا د میلیون نزیاتو خلکو ایستلو پروسه پیل کړې ده، او ستونزه د هم دغه شروع د طریقې د ایستلو نه چې شروع ده، چې ډیر زور نه کار اخلي او لږ زره تشدد نه کار اخلي پکې، او سپک او توهین او غلا او چور او رشوت، دا خبرې پکې راځي شامل دي. د دې ټول پروسی جریان کې دغه اقتصاد چې د افغانستان او پاکستان خصوصا تاسو ذکر کړی چې ډیر یو بل باندې متکی دي، سوداګر دی وخت کې څه وکي؟ اول خدا چې اقتصاد څومره زیان ورته رسولې ده دواړو اړخونو ته، بیا په دې وخت کې هغه افغان سوداګر او پانګوال چې په پاکستان کې ډیرو، دوی ته څه مشوره لري؟ دوی دې وخت کې څه وکي؟ څه ډول یو خطرینه لاره شته چې هغه ولسته خصوصا د افغانستان خلکو ته د دوی د سوداګرۍ او د تجارت نه ګټه ورسیږي، او دغه عمومي سیاسي اقدام نه یا هر اقدام چې دی د ده د زیان او صدمونه لږ څه بچ پاتې شي؟
اشنا صاحب، ستاسو پوښتنه چې دوه برخې لري، زه په دې شکل تقسیموم درته چې هغه افغانان چې د مهاجرت په دور کې او یا د څلوېښتو کلونو کې پاکستان ته راغلي دي او دلته پاتې شوي دي او پانګونه یې کړې ده، کارخانې لري، پیسې لري، یو دا او دویم دا دی چې زمونږ خپل تاجران دي، زمونږ د یعنی هدف مې هغه تاجران چې په افغانستان کې دي او افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان نه لري د پاکستان سره. دا دواړه څه تاثیرات په دې پر اخري روابطو کې متاثر کېدلی شي؟ ګورئ، په دې کې خو هیڅ شک نشته دی چې افغانستان، ما عرض وکړ چې په غټه برخه کې یو وارداتي هیواد دی، تولید د پاکستان نه چیزی او په افغانستان کې عرضه کیږي، نو طبیعي خبره ده په قیمتونو باندې تاثیر لري. که روابط خرابي، دغه تګ د اموالو او اجناسو دا متاثره کیږي، او دلته په افغانستان کې قیمتونه لوړی. دویمه خبره دا ده چې څه کول پکار دي، تر هغه پورې چې خپل د افغانستان دولت بدیل لارې زمونږ د وارداتو لپاره په اوږد مهاله، خو طبیعي خبره ده چې موږ څنګه کولای شو واردات په صادراتو بدل کړو او یو تولیدي هیواد اوسو، اخ یو ډیر اوږد بحث دی، اوس په دې وخت کې خبره ده چې اوس څه کول پکار دي. مشکل خو ماته دا اوس پیښ دی، وګدمهال بحث پریږدو. په دې وخت کې دا کول پکار دي چې مونږ بدیل لارې څه شی لرو تر څو د افغاني تاجرانو لپاره د هغې خدماتو او هغې اجناسو لپاره لار پیدا کړو چې هغه غیر د پاکستان نه راځي، د نورو هیوادونو راځي. او دویمه برخه دا ده چې هغه تولید چې پاکستان نه راځي د هغې بدیل پیدا کړو، نورو هیوادونو راوړو. زه وایم چې دې کې شک نشته دی چې بدیل لار چې دا لږه قیمته تمامیږي په اول کې، اما په مرور د زمان دا غي قیمت راولېږي او د افغانستان د لپاره خلار ده. نو حکومت باید هغه تسهیلات او خدمات تاجر ته عرضه کړي شي تر څو دا بدیل لار د افغانستان لپاره د وارداتو لپاره او صادراتو لپاره پیدا کړي. کدا چې بهار وي او کدا د آسیا میانه د لارې نور لارې وي چې هغه د ریل پټلۍ ده او هوایی دالیزی نخوی و هوایی خبر و آقا خودی دواندار و باثبات کار نده. دا دو اساسی شایان دی چه که افغانستان حکومت دا افغانستان چارواکی پی کار وکولیشی. زدست پا اطمینان سروای ما چه پاکستان دیتا مجبوری گی چه نتنا تفصیلات ورکلی، بلکه شرایط دوم رارزانه که اوستانه که چې افغان تاجران بیرته مجبور کی چې خپل ګټه په دې کې ګور چې پاکستان ما ته ارزانه تمامي. تاریخ او د لند معاصر تاریخ منتدار خودلې ده چې کله هم پاکستان فشار راوړی دی او افغانستان بدیلی لار ته فکر کړی دی او تللې دی، دوی شرایط اسانه کړی دي، کنټینرونه را پریښي دي، تاجرانو ته نور شي دغه تسهیلات ورکړي دي. یعنی هدف مې دا دی هغه اول خپل بحث زم چې پاکستان هم په موږ تکیه دي چې څومره په موږ تکیه موږ باید مطلق داسې ونکړو چې موږ بل لار نشته. دویم برخه د موږ د مهاجرینو د سرمایه گذار او پانګوال او د بل فکر او دغه چې دي، زه خو په دې بحث کې د طالبانو لپاره اولیت هم دی کې بولم چې په دې وخت کې نړۍ د موجوده فشارونو او مشکلاتو سره چې مخ ده، هیڅ شک په دې کې نشته چې د نړۍ هیڅ قدرت هم په راس کې امریکا د دې توان نه لري چې په دنیا کې یو بل فرانت خلاص شي. وخت چې په دې پویږو سره طالبان یو لحاظه دا منفعت او دا ترجیحي حالت کې دي چې نړۍ سره دغه بحث وکړي چې هدا خل پاکستان نه چې مهاجرین راوځي او په هر څه دغه چې دوی وباسي ترسته دا خپل تصمیم دی چې ولري، اما هغه د مهاجرین نړیوال نورمونه او شرایط خو په نظر کې ونیول شي. او خو باید دوی تور کول شي تر ټولو اساسي شرط دا دی چې هیڅ مهاجر چې خپل وطن ته ځي ابا د خپل فانګي او خپل اجتماعي څخه محروم نشي. نو دا به اکاغه دالته جایدادونه دوی خستي ووسی که کارخانه ساتلی ووسی، نو دا به دوی په هر شکل د اشکار شي فشار راوړي او دوی باندې وګمني. مون په دې پوهیږو من هي سي افغانان چې پاکستان په دې کې بدیل غواړي، بدیل کدا د ټي ټي پی په حق لا اقدامات ووسی، بدیل په دې کې ک د ډیورن کرخه پر رسمت پیژندل او سیانه دا فشارونه دي چې دوی غواړي چې ریوري او طالب په شکل د اشکال دي په قانوني کې. نو زه فکر کوم به تر ډیپلوماسي په دې وخت کې او د وخت څخه استفاده دا د موجوده واردارانو کار دی چې ترې نه استفاده وکړي. شاو زه فکر کوم کولای شي ځکه نړۍ د دې طاقت نه لري چې بل فرانت په دې شکل
اتمن به بحث په دوام ورکو دي پښتنه بلې او
ممنون ممنون د اول څه ز توضیحاتتون. آقای نوروزاد، شما از مجبوریت های امنیتی یاد کردین و اینکه افغانستان با تحت حاکمیت طالبا با پاکستان باید چگونه رابط داشته باشن تا بتانن این رابط حسنه شوه. چرا طالبا یا افغانستان در مجموع در شرایط نیست که با چندین جبهه به جنگ آغاز بکنه؟ پاکستان، ایران، همسایه های دیگه هر کدام به منافع ملی خود میخواین طالبا را زیر فشار قرار بتن تا از اون نفع ببرن. شما در یکی از تحلیل هایتون تذکر دادین که از جانب افغانی دو نگاس، یکی که اهمیت بر پیام از نظر توجه منطقه یا اهمیت منطقوی برای افغانستان باید صورت بگیره و به او اتکا شوه. و جهت دیگه هم شما تذکر دادین که البته ما فکر میکنم شما آقای نوزاد با ما هستن، یکی از میمونای ما بخوانه که
فکر کوم ټلیفون نه زاسه قطعه ټلیفون څنګه خبره برسول. زه اډوال صاحب سبا ست دوام ورکوم. اډوال صاحب دوه خبرې تاسو مخکې ډیره ښه توضیح کړله او د سیاسي بود اړخې زغواړم ور سره تداوم ورکې تبصری تم. یو دا چې تاسو په افغانستان کې د مرکزی بانک یا د افغانستان بانک لومړی مرستیال پاتې وي، تاسو ته د افغانستان د پولي سیاست اصلي دغه عمق ډیر ښه معلوم دی او پی پویږي. یو پښتنه دام کوم چې اوس وخت کې د افغاني بیا نظر د خارجي اثر په مقابل کې ډیره قوي او ډیره په سرعت سره مخبخه کې دوه روانه ده. دلته مختلف بحثونه کیږي سره د افغانستان صادرات نه لري او په بیرونی کومکونو او خصوصا په نقد پیسو متکی هواد پروت دی او هغه ډیر منځوي شوی حالت دی. د اقل ظاهرا هیڅ هواد سره رسمي تعلقات نه لري او حتی په حاکمیت باندې فشار داده چې باید دغه کومکونه چیزی هغوی ته ګټه وانخلي او په ناستم په ګټې دي چې خلک ډیر وخت لکه دغه دي ګنګس دي چې دا څه رقم خبرې دي او پیسې ممالته ورزی مصرفیږي ممالته او حاکمیت اغوی دی. دا یو ډیر عجیب سیاست جوړلی. یو دغه کلک وضاحت ورکړي چې دا څه ډول دی. د افغانۍ واقعا حقیقي یو ارزښت کې ولاړه ده او افغانان سوداګر کولی شي په دې ډیره پانګونه وکړي کنه. یو دویم دا چې کچیرته ستاسو د وینا مطابق چې بدیلې لارې ته وګوري، اما دا خوم باید ذهن کې ونیول شي چې پاکستان کې چې داسې یو ښه پروډیوسر یعنی یو ښه تولید کوونکی دی د خوراکي موادو یا د نورو صنعتي موادو، د ته بله چاره څه شی ده چې تر دې چې همدغې ته یو حل لاره پیدا شي دومره نږدې او ارزانه چې خپل امکانات ډیری، د ته امکان شته که نشته؟ د یو لارې که یوازې دا د سیاست خرابوالی همیشه به یو ستونزه ستاسې په باور.
آشنا صاحب، موږ تاسو په دلایلو د په ارزښت د افغانۍ باندې ډیر بحث کړی دی همیشه او بالخصوص په دې اواخرو کې دوستانو به اوریدلې وي. اما تر ټولو یو جالبه خبره او دلچسپه خبره چې مخکې مې کله یادونه نه ده کړې ستاسو دلته یاده کړم، هغه دا ده چې خپل د افغانۍ ارزښت چې په دې شکل د نوسانات لري دې کې شک نشته دی چې ظاهري لحاظا دا د قیمتونو په کنټرول کې تاثیر لري او د خلکو قدرت د خرید لوړ ښکارا کوي. اما مشکل دلته دا دی چې چیرته نوسانات زیات وسی دلته د تاجر اعتماد ته چې د پیسو په وړاندې لري هغه ضربه رسوي او هغه داسې چې هغه دا فکر کوي چې دلته خو نوسانات او موږ رښتیا هم ولیدل چې ډیر وو که نوسانات داسې چې نن پاتیا ده او سبا پسل ده بل ورځ یو سولوشن دا یا بل ورځ یو سولوشن نه یو دم او یو تراکوزیږي. تاجر په داسې وخت کې هیڅ کله تکیه په بازار نشي کولای. کله چې د پیسو بحث کوو تر تاجر لپاره مهمه دا ده چې پیسې دوامدار ثبات ولري. ثبات دا دی چې هغه نوسانات یا فلکچویشن د دې باید په هغه اندازه کې اوسي چې قابل د تحمل اوسي تاجر لپاره او دا هغه ګټه چې د ما بل جنس لپاره چې بازار ته عرضه کوي په نظر کې نیولې ده هغه دومره متاثر نه کی چې تاجر دې ته مجبور کی چې زنه جنس باید قبل پیسې باندې عرضه کوم یا نور لارې پیدا کوم. دا ډیره مهمه خبره ده تر ټولو. دویمه خبره دا ده چې موږ مخکې ویلي دي چې دا پیسو د لپاره په دې شکل باندې چې په اثر باندې ولاړو سي په دې شکل باندې چې موږ هغه عامه تیوري تطبیق کو چې ارزا د افغانۍ په بازار کې کمه کا او تقاضا ورته لوړ کا او نخې را کوسکا. زه فکر کوم دا په ګډ مهاله کې د یعنی دا په شروع په هغه وخت کې چې موږ افغانۍ نوې معرفي کول یو اکسچنج ریټ هم تاکه یا د تبادلې نرخ هم تاکه هغه وخت کې دا مناسبه وه. اما زموږ پلان دا چې موږ په تدریجي شکل باندې او مرحله وار دا نرخ د افغانستان د تولید لپاره په تدریجي شکل ویلې ارزو کړو دا باید عیار کو او هغه داسې چې موږ پاید مالی نظام د لپاره او د افغانستان اقتصادي نظام د لپاره جوړ کو. دا پای چی شي؟ چې د تولید پایدار کی او افغاني ثبات د مصنوعي نرخ نه حقيقي نرخ ته یوړي. دا پای په شروع کې بانکونه او چې موږ جوازونه ورکړه، غیر بانکي مالی نظامونه او چې پاغه کې صرافان مرزي، پاغه کې دا مایکرو فینانس او د وړو پورونو او مالی ادارات مرزي، د دې ته دا کار وشو. بل مرحله دا ده چې ثانوي بازار دی یا دوهم بازار د مالی اداراتو لپاره او همدارنګه د پانګوالو لپاره، هغه دا دی چې ته د ډالرو ارزښت کول په ځای یا لیلام په ځای ته دا غو بدیل ورکې بازار ته، هغه اسناد بازار کېدل شي چې بونډز دي مثلا په اسلامي برخه کې چې سکوت کېدل شي، یا همدارنګه په وګدمهاله کې داسې پروژې کېدل شي چې ته کیپټل مارکیټ یا اکوټی مارکیټ په افغانستان کې یا د څنګه ورته د سرمایې بازار په افغانستان کې داسې ایجاد کې چې د هغې تاجر د پاره چې د پیسو ته ضرورت لري یا تمویل ته ضرورت لري اما یو غټه کارخانه لري ولې اضافي پیسې نه لري، هغه د پاره یو مارکیټ ولري چې هغه د هغې مارکیټ نه ټول کې اسهام خرڅي، او په عین وخت کې هغه خلک چې پیسې لري هغه بازار ته پیسې ارزکي او د هغې څخه استفاده وکړي. دا چې بلې شي په چی شي باندې، دا په افغاني باندې چې ته د اسهامو بازار جوړ کړي او اسهام په افغاني ورزش په بازار کې، دا په مرور د زمان باندې د دې جایګزین شي چې موږ اثر بازار ته وړاندې کوو او افغانستان په اقتصادي لحاظ د خود کفایت طرف ته وړي او نرخ د تولید سره ځان عیارې، یعنی د چې نرخ د وارداتو سره د ډالرو په زور ځان عیار کړي. نو دا هغه یو غدمهاله او لنمهاله یو یو ملي سطح باندې یو داسې پلان پکار دی چې مثال واخلم لکه ماليزیانو چې وکړو، موږ باید یو یو غټ ملي مالی او اقتصادي پلان چې پنځه شل کاله په نظر کې ولري او شل کاله ورته پیشبینی چې شل کاله وروسته به افغانستان هدي اقل خپل داخلي ضرورتونه د خپل تولید نه پوره کړی شي، هغه وخت چې ویل شم چې افغانستان اقتصادي خود کفایت ته ځي او موږ به د خلکو د ضرورتونو نه خلاصي، غیر دغه نه په دې شکل باندې ډالر ټول عمر موږ ته نه راځي او نه به ټول عمر دغه حالات وي چې نن موږ ګورو چې مارکیټ به ځیږ شي او نه خو به بهتر
شي. تشکر تشکر هدا بول صاحب. نوروز صاحب خوشحال هستم که باز هم با ما وصل هستین. ما سوال مرا نمیفهم که پیش از اینکه لاین شما قطع شوه تا چهت شما گرفتین. در سوال ما در مورد شما از امنیت مجبوریت های امنیتی یاد کردین بین دو کشور. در یکی از تحلیل های شما شما دو نوع بحث ارائه کردین، یکی که تعدادی از مفکرهایی که افغان ها دارن فکر میکنن که منطقه یا کشورهای منطقوی میتون از بیشتر کمک کنه برای یافتن راه های حل در افغانستان که از حالت فعلی برای و به مشروعیت نزدیک شود، و بخش دیگه‌ش هم ای میگن که از مسئله منطقوی که در مسئله قدرت های بزرگ مثل ایالات متحده نقش مهمتر میتونن بازی بکنن. من میخواستم از شما کم تفسیر بیشتر داشته باشم و پیامدهای ایش برای منطقه هم شما اگر تذکر بدین.
خب جناب مزدانس ببینین، ما یک فضای بدگمانی اگر در پاکستان فعلا در رابط پاکستان و افغانستان میبینیم، این نیاز به یک رای حل راهکار منطقی داره. چرا اگر خب من نمیگم که نقش قدرت‌های بزرگ به اینجا مطرح نیست، ولی در 20 سال حضور ایالات متحده در امریکا در افغانستان روابط میان پاکستان و افغانستان کماکان پر از چالش بود. بنان دیگاه و میکانیزمای منطقی است که میتونه حداقل بر حل معضل موجود میان افغانستان و پاکستان کمک بکنه. البته مشروط به زمانی است که شما در افغانستان یک نظام مشروع داشته باشین. حالا که طالبا چون تصویر عام و یک تصور غالب بمی است و واقعیت هم است که طالبا خود دست پرورده پاکستان هستند و بنان با چنین گروهی که در سر قدرت هستند ما نمیتونیم میکانیزم منطقه‌ای را فعال بسازیم. هدف ما است که اگر ما در افغانستان یک زمان پس دوباره یک نظام مشروع داشته باشیم که او از مشروعیت داخلی و بین المللی برخوردار باشه، ما میتونیم با تواصل با رویکردهای منطقه‌ای به مشکل افغانستان با افغانستان و پاکستان بپردازیم، چرا که یک عامل بسیار عمده در وخامت اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان و ای که کماکان وخامت اوضاع سیاسی و امنیتی بر روند تجارت و اقتصاد تاثیرات بسزای خود داره حاکم است. مثلا تا زمانی که موضوعات مرزی میان پاکستان و افغانستان حل نشد، موضوع دیورن یک بحث بسیار مهم است که برای پاکستانی ها و برای خود مردم افغانستان بسیار عایز اهمیت است. موضوع هیدروپولیتیک یا آبهای افغانستان که از طریق برای کنر به پاکستانی ها میرزه، موضوعات امنیتی دیگه و هم فضای حاکم رقابت در منطقه خصوصا از کمربند امنیتی جنوب آسیا که هند و پاکستان دو بازیگر عمده در او هستند و در یک دشمنی تاریخی به سر میبرند و کماکان همی سایه همی رقابت های امنیتی سیاسی و اقتصادی بر وضعیت افغانستان تاثیر داشته و ای که بالاخره منطقه در چارچوب یک میکانیزم که مطابق به یک آجندای سال پیش برده شود بتانه به مشکل افغانستان و پاکستان رسیدگی بکنند. البته این دراز مدت است، از این بر است، ولی یک از راه میتونه مطرح شود. موضوع دومی است که تا زمانی که یک رویکرد بالقوه استراتژیک در تحت چتر یک همگرایی منطقه‌ای که معرفای اقتصادی سیاسی و امنیتی را در خود نداشته باشد روی دست گرفته نشه، مشکل پاکستان و افغانستان کماکان باقی میمانه. خب طبیعتا در این رویکرد منطقه‌ای و این چتر استراتژیک به خاطر همگرایی منطقه‌ای اگر به وجود بیاید قدرت‌های بزرگ نقش خود دارند. ما نمیتونیم از نقش ایالات متحده آمریکا چشم پوشی بکنیم. نقش بسیار قوی و شوای امنیتی را که فدراسیون روسیه فعلا در منطقه داره این از چشم پوشی بکنیم. بنان یک رویکرد منطقه‌ای با کمک و تفاهم با قدرت‌های بزرگ میتونه به معضل افغانستان پایان بده.
مننه نورزاد صاحب، تشکر و خوشحاله شو رښتیم چې بیرته وصل شوی چې دا برخه او دا پښتنه پاتې و تاسو جواب کړله. منګ یو څو شیبې نور لرو، فکر کوم څلور دقیقې یا پنځه نهایت کې هډوال صاحب تاسو نظر پی اخلم. ما مخکې هغه مقدمه کې یاد کړل چې دا ونی چې دا مهم کانفرنس شوی او چې دا د پانګونې د پاره او د لارو چارو په موندلو د ازبکستان او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، په دې کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر یا د صنایعو وزیر چې پاکستان ته تللی و د سی او یادونه کړې ده چې که په افغانستان کې پانګونې وشي او ترانزیت لارو باندې چاره وشي، دا اسې بګراوند کې یا په زمینی یادومه، اما پوښتنه مې په دې باندې ده چې آیا د افغانستان اوسنی وضعیت سره دا د شمالي ګاونډیانو د افغانستان او د پاکستان لپاره یو مناسب وخت دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، کنه ځکه چې د سیمې اقتصادي اتصال او وصل خود ټولو په ګټه ده. دا څومره ممکنه ده چې په افغانستان کې دوی سرمایه‌داري سرمایه گذاری وکړي، یعنی پانګونه وکړي چې هم دوی ته ګټه ورسیږي او هم دغه اختشاشونه کرا پیښ شوي دي هغه دغه اقتصادي ودې سره هغه هم ممکن کم شي، یا پښتنه به وکړم چې دا کمیدلی شي که نه شي کمیدلی؟ اډوال صاحب،
بیا هم دوا موضوعات یو دا دی چې په افغانستان کې سرمایه گذاری یا پانګه ونه د دې هیوادونو د دې هیوادونو د سرمایه گذارو د پاره تر هغه پورې چې په افغانستان کې یو نظام چې هغه کې ټول د دولت پای موجود اوسي، زه فکر نه کوم کوم پاغت پانګوال په افغانستان کې پانګونه تزړه خچي. دویمه برخه بیا د دې عملی جنبه ده که حتی که د دې نه صرف نظر شو او چې امکان لري څوک د سیاست د هیوادونو سیاسي مخه ته په کتو سره بعض هیوادونه کېدای شي د لوخه کې دا شرایط بهتر وګڼي چې راځي پانګونه وکړي، خو بیا غي د لپاره برخه ده چې دا پانګونه په سلګونو میلیونو ډالرو کې وړې پانګونه خو نه غټي غټي پروژې. د غټي پروژې لپاره پانګوال دوه شان همیش په نظر کې نیسي. یو دا ده چې زه کوم مقدار پانګونه په افغانستان کې هر هیواد کې چې کوي، بل خصوص په افغانستان بحث افغانستان کې چې پانګونه کوي، نو دا نظر کې نیسي چې دلته مالی نظام څومره پیاوړی دی چې د ضرورت په وخت کې حداقل 100% 40% تمویل خدای نظام ماته وکولی شي. متاسفانه افغانستان مالی نظام داسې نه دی چې کومه پروژه حتی تمویل کړی شي. او دریمه برخه دا ده چې سره د دې چې ډیر وړوکی نظام هم دی ولی بیا د نړیوال مالی نظام نه هم جدا دی.
مګر ظاهرا خو پروژې ډیر ښکاری، د سالنګ پروژې د سره شروع ښکاری، د لوی سرکونو جوړول، د قشتی پی، د اوبو، د نورو کانالونو د پرانستل، دا 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 خو چالان ښکاری.
دا کوم پنګوال نه دی کړی،
مگر هم د قشتی پی او د نورو کې د جی بی ان په نوم باندې فکر کوم چې برېټانوي کمپنۍ د افغانانو سره شرکت لري، هغه یې امضا وکړ چې لوی قرارداد تیر میاشت زما خیال د 3 میلیارډ ډالر یاد کو.
بله، کم تر از یک دقیقه وخت درم جناب ادوال صاحب.
نه، دا هغه پروژې دي چې حکومت په بدل کې پیسې نه ورکوي، ورته په بدل کې د وای چې تاسو ته مثلا معدن موږ درکو، په بدل کې نورې پروژې درکو. ورته ګورې لاندې څوک چې وخت کموم دی ستاسو، هغه دا دی فرض کې همدا فرضیه ومنو چې دا شرکتونه شته دي، انتقال د پیسو به څنګه کیږي؟ فزیکي شکل به دا خلک پیسې وړي زه خارج ته، که دا ټول هر څه نه تیر شو فرض کې دوی وګټلې دا پیسې او عامیانه استلا وړو، دوی به ګټه خپل ځان ته څنګه وړي؟ د دې تر څنګ یو ټیک ته اشاره کوم، نهایت مهمه ده، هغه دا چې په مالی نظام او وضعیت کې افغانستان په ګډوډ حالت کې، پاکستان موږ نه بسر دی او ازبکستان او اسیامیانه ملکونه هم د دې نه بسر دي، دوی هیڅ ربط او روابط د نړیوال مالی نظام
سره نه لري. تشکر. بسیار ببخشید که وقت ما به پایان رسیده و از جناب عبدالناصر نورزاد تحلیلگر روابط بین المللی و اساسی و جناب خان افضل‌هدوال معاون پیشین بانک مرکزی افغانستان تشکر میکنیم که در برنامه سهم گرفتن. با شما شنونده‌های عزیز یک جای به اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. وزارت اقتصاد حکومت طالبان امروز یک شنبه 19 ماه نوامبر گزارش روز جمعه انستیتوت صلح آمریکا را مبنی بر اینکه اقتصاد افغانستان در لبه پرتگاه قرار گرفته است بی اساس خواند و آن را رد کرد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که طی 2 گذشته دستاوردهای مهم و پیشرفت قابل توجه در بخش اقتصادی افغانستان صورت گرفته است. انستیتوت صلح آمریکا با تحلیل دو گزارش اخیر بانک جهانی روز جمعه با نشر گزارش با اشاره به اینکه اکثر خانواده‌های افغان درآمد ندارند و بسیاری زنان شغل‌های خود را از دست دادند گفت که افزایش جمعیت و اخراج پناهجویان افغان از پاکستان بر نیازهای بشری در این کشور افزوده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان گفته است که پس از فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها در ولایات، حکومت طالبان فشارها بر خبرنگاران را در کابل نیز افزایش داده که منجر به تغییر شیوه پوشش خبری رویدادها شده است. این مرکز در گزارش روز شنبه 18 ماه نوامبر وضعیت رسانه‌ها را در افغانستان در 6 ماه اول سال 1402 خورشیدی بررسی کرده و گفته است که پس از ولایات در کابل نیز فضای کار برای خبرنگاران تنگ شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در این گزارش گفته است که تلاش‌های طالبان برای تغییر محتوای رسانه‌ها تشدید شده است و به همین دلیل رسانه‌ها مجبور شدند تنها بر رویدادهای بشردوستانه و کمک‌های بشری یا برنامه‌های آموزشی که مورد تایید طالبان است رو بیاورند. یک سازمان حقوق بشری افغانستان موسوم بر رواداری در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت کودکان افغان گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021، حکومت این گروه اکثر قوانین قبلی از جمله قوانین ویژه کودکان را لغو کرده و اکنون هیچ قانون وجود ندارد که رسما نقض حقوق اساسی کودکان را منع کرده و آن را جرم بداند. این سازمان که از سال 2022 در حال بررسی وضعیت بشری در افغانستان است، روز شنبه 18 ماه نوامبر گزارش را در مورد وضعیت کودکان در این کشور منتشر کرد که در آن مسائل در رابطه با تضمین حقوق اساسی کودکان افغان طی بیش از 2 حاکمیت طالبان به بررسی گرفته شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. انوارالحق کاکر صدراعظم حکومت موقت پاکستان ادعا میکند که تحریک طالبان پاکستان در کشورهای آسیای مرکزی نه بلکه در خاک افغانستان جابجا شده اند. کاکر در گفتگو با تلویزیون پاکستانی جیو نیوز گفته است این موضوع قابل تحمل نیست که خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود و طالبان تنها تماشاگر هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره اظهارات صدراعظم حکومت موقت پاکستان پاسخ نداد، اما پیش از این بارها گفته است که آنان اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. یک تیم سازمان ملل متحد روز یکشنبه گفت که 291 بیمار در بزرگترین شفاخانه غزه پس از تخلیه آن توسط سربازان اسرائیلی باقی ماندند. جزئیات بیشتر را از احد عزیززاده می شنوید.
افراد باقی مانده شامل 32 نوزاد در شرایط بسیار وخیم، مریضان با صدمات روحی، با زخمای شدید عفونی و سایرین با آسیب‌های ستون فقرات که قادر به حرکت نیستند می باشند. سازمان صحت جهانی که این مأموریت را رهبری میکرد گفت این تیم پس از آن که حدود 2500 بیجا شده مریضان قابل انتقال و پرسنل طبی صبح شنبه از محوطه وسیع خارج شدند، توانست به مدت یک ساعت از شفاخانه شفا بازدید کند. این سازمان با توصیف شفاخانه شفا به عنوان دام مرگ گفت مریضان و کارکنان صحی که با آنها صحبت میکردند از امنیت و سلامت خود وحشت داشتند و درخواست تخلیه کردند. در این بیانیه آمده است که تیم‌های بیشتری در روزهای آینده تلاش خواهند کرد تا خود را به شفاخانه برسانند تا مریضان را به جنوب غزه منتقل کنند.
ادامه خبرها. اردوی اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای روسی را 3 تا 8 کیلومتر از سواحل دریای دنیپرو به عقب رانده است که در صورت تایید این اولین پیشروی معنادار نیروهای کیف خواهد بود. ناتالیا گومینوک سخنگوی اردوی اوکراین به تلویزیون آن کشور گفته است که ارقام اولیه مربوط به مشخصات، جغرافیا و نحوه چشمانداز سمت چپ کنار دریا از 3 تا 8 کیلومتر متغیر است. او نگفت که آیا اردوی اوکراین کنترل کامل ساحه را به دست دارد یا خیر. نیروهای اوکراین و روسیه بیش از یک سال می شود که در دو طرف آبراه وسیع در منطقه جنوبی خرسون پس از آن که روسیه در ماه نوامبر گذشته نیروهای خود را از کرانه غربی خارج کرد مستقر شدند. و مقام‌های هندی در تلاش برای دستیابی به 41 کارگری هستند که به مدت 8 روز در یک تونل فروریخته در شمال هند گیر مانده‌اند. آنان روز یکشنبه در حال بررسی طرح‌های نجات بدیل بودند زیرا دستگاه حفاری از کار افتاده باعث توقف کار نجات آنان شده است. یک دستگاه حفاری جدید روز شنبه وارد محل حادثه در ایالت اوتراکند شد تا جاگزین دستگاهی شود که هنگام شکستن سنگ‌ها و مخروبه‌ها آسیب دیده بود. آنان از برمه برای ایجاد فضای برای وارد کردن لوله‌های عریض استفاده می‌کردند که کارگران گیرمانده می‌توانستند از طریق آن نجات یابند. دونترا پاتوال یک مقام مدیریت آفات طبیعی گفت که مقام ها تا کنون 24 متر را در میان مخروبه ها برمه کردند، اما برای نجات کارگران به 60 متر برمکاری نیاز است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده خاغلی اصفین پامانن سر از مندنن او رزی ده سبینی خبری یا ده روک راست پراونه پام دیزه پای ترسو او ده دوارو ملمانون بیا هم دیره مانن کوچ پروگرام که گردون کرده و ده اوریدون کده و سیلینم دیره دیره مانن
از همه شما منون خداحافظتان تا برنامه بعدی که روایت امروز است و همکار منتظر استن که بین و بر شما تقدیم بکن. خداحافظتان.